وما ورس دا ونی مهمه پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړې ومه ورسته مرابول. نن خبرې کې چې فرهنګونه په بدلیدو دي او جاپان کې کورنۍ اوس خپلو بچانو ته د دعاګانو پر ځای عبادت ځایونو کې خپلو روباټیکو کورنیو ژویو ته د اوږد فعالیت دعاګانې کوي. کابل کې د کمپلو د یوې سترې فابریکې د جوړېدو خوږې خبرې هم شته او سعودي عربستان کې بیا د جنیفر لوپیز له کنسرت نه جوړې لانجې سره سره هلته د فوټبال د یو ډیر خیالي سټیډیوم له جوړېدو هم خبرې کوي. نور ډیر څه به واورئ خو پهلې د اونۍ د سیاسي پیښو له سرټکو. افغانستان ته د ګاونډیانو په اوړو کې بل غټه شګه. سږ کال اسلام آباد درګرده د افغانستان په اړه د ایران، تاجکستان، روسیې، چین او ازبکستان د ځانګړو استازو د جلا جلا بحثونو، اندېښنو او مذاکراتو مرکز و. شکونه دي چې لا غځه نوې لوبه پلانې دی شي.
نو په عین وخت کې پاکستان خپل اړیکې له چین سره لا ډېرې ټینګوي تر څو پر افغانستان باندې وخت نا وخت خپل فشار جاري وساتي او هغه څه چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید تطبیق شي هغه د افغانستان د اوسنۍ واکمنو په واسطه البته په دوی باندې د فشار واردولو په واسطه باندې پر دوی باندې ومني او تطبیق یې کړي.
امریکای لمن تم لاسه چې د چینایانو لمن تم لاسه چې خو د چینایانو متعلق د دوه مرتاز ته ویلی شم چې چینایان پاکستانیان پیژني او هغې ته د دوغ له لوبه معلومه ده او هغې ته دا معلومه ده چې د دنه طالبان بهتره دي. طالبان خپل په اعتماد خبره کوي اما پاکستانیان نن خبره کوي سبا امریکایانو چې فشار راوړو بیا چینایان پرېږدي.
د کلګان درنه پیښه او کابل کې په ادارو د ایرانی پلاوی گشتونه د ایران د وزارتونو یو لوی پلاوی کابل ته تللی. ګڼو طالب چارواکو ته عجیب او غریب وعده ورکړي. حتی ایران زرتن بندیان ورسپاري. شکونه دي چې د کلګان په پیښه معامله روانه ده.
کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوه ځینې اندېښنې راپورته کړي ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران د طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت له ایران اخیستی شي او نه جواب ورسي.
او په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ وګونګ برخلیک تیره ونه دوه علي ډیپلوماټانو ویل د جرمني د ملاحظې له مخې سفارت نه وځي خو معلومه نه ده چې د سفارت او ډیپلوماټیکو استازولۍ راتلونکی به څه وي.
دا فشار تقریبا د تیرو درې کالو راهیسې موجود و. په تیرو درې کالونو کې مرکز د دغه استازولیو معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه و ورکړي او دغه استازولیو خپل مصارف د خپلو عوایدو څخه پوره کول.
دا ښکاري چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د سیمې د یوادونو د یوې نوې او ګونګې پیلامې دروازه ګرځېدلې او پاکستانی چارواکو وروستۍ څو میاشتو کې ایرانی، ازبکستانی، تاجکستانی، روسي او چینایي پلاوی سره په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بیلابیلو بحثونو کې خبرې او اندېښنې شریکې کړې دي. اسلام آباد تازه له چینایي ځواکونو سره له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو د ځپلو په موخه ګډ نظامي تمرینات پیل کړي او دا د هغه تصمیم عملي بڼه ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي اسلام آباد کې له خارجه وزارت سره په ګډه نیول. د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ دغه سفر کې ویلي وو افغانستان کې دا مهال شل ترهګري ډلې دي چې دوی ترې اندېښمن دي خو په وینا یې هیواد به افغانستان کې د یو معتدل او همشموله حکومت ملاتړ وکړي.
دا چې د سیمې هیوادونو مشران او استازي له پاکستان سره د پاکستان په مشرۍ په ځینو غونډو او جلسو کې ګډون کوي او د پاکستان حکومت په تیرو څو ورځو یا تیرو څو اونیو کې په دې برخه کې ډېر فعال شوی دا او حتی له چین سره خپل نظامی عملیات پیل کړي دي. دوی دواړه په ګډه سره نظامی عملیات ترسره کوي. په دې سره تبن دوی د چین سره خپل اتحاد او اتفاق نړۍ ته ښیي. خاصتا هند ته خپل زور پریښي ځکه چین او هند خپل مشکلات او ستونزې هم یو بل سره لري.
د دې څو ورځې د مخه پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان ډیسک ته د روسانو ځانګړی استازي زمیر کابلوف هم وربلل او د کابل په اړه ورسره مذاکرات وکړل. له مذاکرات وروسته اعلامیه کې ویل شول چې دوی د افغانستان او سیمې په اړه د ترهګرۍ د اندېښنو او په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو په همغږۍ راوستلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی او د تاجکستان یو پلاوی د یوسف شریف زاده په مشرۍ اسلام آباد ته تللی وو او د افغانستان په اړه خبرې کړې وې. خو تر ټولو جالبه دا ده چې له ایران، روسیې، چین او ازبکستان سره په دوستۍ ګرم راغلي او طالبانو دغه وضعیت ته په کتو دوه اونۍ وړاندې هندوستان ته د اړیکو توده غاړه ورکړه چې داسې ښکاري پر پاکستان او چین بده لګېدلې ده.
نو دوی د پاکستان په سر باندې افغانستان سره روابط خپل نه خرابوي، سر ورته خوځوي او هغې ته دا کوي ځکه چې هغې ورته د اسناد وړاندې کړي چې دلته ستا چینایان چې وژل شوي ټي ټي پي کړي او ټي ټي پي د افغانستان نه راغلې ده. در حال چې هماغه ټي ټي پي نه ده کړې، خپله پاکستاني نظامیانې کوي، وژن کوي او تهمت په افغانستان باندې وایي. نو ښکاره خبره ده دوی به پلمې او ډرامې به جوړوي خو رو چینایان پرې اعتماد نه کوي. چینایان هغوی سره سر خوځوي. چینایان اوت سپوکن پالیسي نه لري، یعنی هر شی بیرون نه وایي.
او په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې د خارجه وزارت یو باوري سرچینه ازادي رادیو ته وایي ایران د کلګان پیخه کې د لسګون افغانانو په وینه د خاورو اړولو لپاره یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته رالیږل چې طالب مشرانو وزارتونه په یو شمېر غوړو ژمنو خوشاله کړي. دغه سرچینه وایي ایران طالب چارواکو ته د زر تنه بندیانو د سپارلو وادي ترڅنګ د افغانستان په ترانسپورټي زیربناو د شپږ میلیارد ډالره پانګونې چابهار کې د پراخې پانګونې وادي ورکړي. خو طالبان د بندیانو سپارلو موضوع چې کیدای شي د دوی مخالفان هم پکې وي سخت ورته خوشاله دي. سرچینه چې طالب مشرانو سره د ایرانی پلاوی په یو شمېر ناستو کې ګډون هم کړی دی وایي طالبانو ایرانی پلاوی ته ټینګار کړی چې ایران کې میش یا ورتلون کې مخالفان ونیسي او بیا یې د زر تنه بندیانو په ډله کې دوی ته وسپاري. خو ایرانی پلاوی د خارجه وزارت او آرک په ناستو کې ګیله کړې ده چې ولې د طالبانو حکومت په کلګان کې د لسګونو افغانانو د وژلو پیښه منلې.
د طالبانو او د ایرانیانو ترمنځ کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران له طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې سي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې لایسي. همدارنګه ځینې ایرانیان چې د طالبان سره په بند کې دي کېدای شي چې ځینې سیاسي مخالفین دي ایران د نظام اوسېږي، دا به ایران ته سپارل کېږي او په مقابل کې به ایران هغه ټول هغه کسان چې طالبان د لغوی شتون په ایران کې تشویش لري هغه به تړل کې لاس تړلی به بیرته افغانستان ته لیږل کېږي، چې د یوې ښې ډیپلوماسۍ او د یوې همسایهداري تر عنوان لاندې دغه تبادله قابل تشویش ده.
د ګڼو ایرانی وزارتونو دغه پلاوی چې مشري د ایران د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان پر غاړه و، د حسن کاظمی قومي په توسط کابل کې له ریاست الوزراء مرستیال مولوي کبیر، د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی، د کډوالو وزیر خلیل حقانی او ټولګټ وزارت د چارواکو ترڅنګ د زندانونو د تنظیم ادارې له مشرانو سره لیدل دي. دغه پلاوی له لیدنو وروسته سمدواره حسن کاظمی قومي هم له طالب مشرانو سره تعقیبي لیدنې زیاتې کړي او د سوداګرۍ د خوالي ترڅنګ د چابهار په اړه طالب مشرانو وادي
ورکړی. ایران او د افغانستان د توده تګراتګونه مختص فکر نه کوم چې صرف د دغه 260 تنو د مرګ او ژوبل په حق لې ځکه هغه موضوع دوه مملکتونو هغه وخت خپل په منځ کې معامله وکړه کله چې ابراهیم صدر د دې موضوع لپاره تعین شو. نو تاسو ته معلومه ده چې ابراهیم صدر د ایران خاص سړی او هغه د موضوع کنټرول کړل او وین پرې نه خوله چې دا ډیره وسی شي، مګر مې اوسه دوی ثابت کړ چې راپور پی جوړ کړ او دوی ثابت کړ چې دا قضیه شوې ده. ایرانیانو غوښتل چې بالکل دا د صدقه کې چې دا قضیه شوې نه ده، اما طالبانو په یو رقم سره دا دغه کړل چې تعداد ټولو نه خود او وی ویل چې لا معلوم نه دي، مګر هم شوای دا هیڅ د قضیه شوې ده. نو دوی پی ثابت کړ چې دا شوې ده. معامله په سیاست کې په هر موضوع باندې کیږي، په ډېر مسایلو کې سره کیږي. هم دا دادو گرفتي چې ته مثلا ما سره په دې مسله کې همکاري وکړه، زه به تاسو سره په نور کې همکاري وکم.
او ورسته لاغې چې په جرمني کې دوه لوړ پوړ افغان ډیپلوماټانو یما یاری د برلین سفارت نه او لطف الله سادات د بن له قونسلګری نه د استعفا اعلان وکړ. په جرمني کې میش یو شمېر افغانان وای دلته د افغانستان په استازولۍ کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دواړو ډیپلوماټانو جلا جلا اعلامیو کې ویلي د کوربه هیواد ملحوظات او غوښتنې ته په پام او د قونسلي چارو د خندو ځند د مخنیوي لپاره دندې پریخي او خپلو همکارانو ته ډیپلوماټیک استازولۍ سپارلې. معلومه نه ده چې جرمني د تعامل په نوم دا سیاسي استازولۍ خلاصې پرېږدي او له کابله کوم نوی ډیپلوماټ پکې منی کنه. خو یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ او د صادرېدونکو اسنادو بې اعتباره اعلانولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
روانه اونۍ په برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې د افغانستان جنرال کونسل خپل دندو څخه استعفا ورکړه. البته په دوی باندې یو لړ فشارونه موجود وو او دغه فشارونه له کابل دوی نشه کولای خپل دندو ته دوام ورکړي. دا فشارونه تقریبا د تیرو درې کالو راهیسې موجود وو. په تیرو درې کلونو کې مرکز ته دغه استازولۍ معاشات د دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه ورکړي او دغه استازولۍ خپل مصارف د خپل عوایدو څخه پوره کول. ترڅنګ په دې وروستیو کې د المان حکومت هم په دوی باندې یو لړ فشارونه راوړل ترڅو دوی باید د مرکز سره خپلې اړیکې وساتي. نو هماغه چې د دوی اسناد یې نه منل، مثلا کوم اسناد چې دوی صادرول ورته به ویل کېده چې د اسناد قابل د منلو نه دي، نو په دې اساس باندې دوی باندې دا فشار زیات ترڅو مرکز تابع وګرځيږي. په تیره میاشت کې هم فکر کوم یو څه موده وړاندې د المان حکومت د طالبانو سره د یو ډیل په اساس باندې یو تعداد افغانان د المان څخه وویستل. نو دغه پروسه هم نظر په هماغه کوم هوکړلیک چې د دوی سره شوی دی په د تیرې جمهوریت په وخت کې، دغه په اساس باید دوی دغه کسان تثبیت هویت کړي. وروسته د تثبیت هویت نه باید افغانستان ته لیږلی وي. نو سفارت او کنسلګری ورسره دا کارونه نه ترسره کول. نو هماغه و چې دوی باندې فشار راوړ او دغه کسان دغه کوم اتیش کسه چې دوی کابل ته ولېږل، د کابل حکومت یا طالبان دوی سره په اړیکه کې و، د دوی څخه غوښتنه وکړه ترڅو دغه دوه استازولۍ د دوی تابع وګرځي. اما ښاغلی یاري او ښاغلی سادات نه غوښتل چې د مرکز سره خپلې اړیکې په دې شکل باندې وساتي. نو هماغه و چې له خپلو دندو لاس په سر شو او وینه غوښتل چې کار ته دوام ورکړي. تر څنګه یو موضوع مهمه ده چې اوس به د دې استازولۍ او سرنوشت څنګه کیږي. نو استازولۍ لکه څنګه چې مخکې مې هم ویل، دلته په المان کې ډیری افغانان ژوند کوي او دغه افغانانو دلته قونسلي خدماتو ته اړتیا لري. باید دغه استازولۍ موجود اوسېږي ترڅو دوی ته خپل خدمات وړاندې کیږي. زما په اند فکر کوم چې اوس به یو موقع د کابل حکومت ته په لاس ورغلي اوسېږي، د کابل واکدارانو ته په لاس ورغلي اوسېږي چې هغوی د المان حکومت سره خپل ډیپلوماسي نور هم قوي کی او یا خپل یو استازي یا هم دغه موجوده ډیپلوماټانو څخه څوک دلته سرپرست په توګه باندې وټاکي او دوی باید بیرته مرکز ته راپور ورکړي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې استازولۍ به ادامه پیدا کی، اما په یو څه احتمالات د شته چې مرکز سره خپل روابط ټینګ وساتي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګریو او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې و چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکیل دي، هغه ټکه چې افغانانو ته یې ګڼې ستونزې ایجاد کړې او لامل یې ځینې سفارتونه بند هم شول.
د افغانستان سفارت یا جنرال قونسلي په جرمني کې چې وټل شو دا د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی، ځکه چې افغانان په مختلفو ممالکو کې وسیږي او قونسلي خدماتو ته ضرورت لري. که چیرې دغه ادرسونه تړل کیږي، افغانان به له ستونزو سره مخامخ کیږي او په زمین کې یو اندازه عواید افغانستان لاسته راوړل چې هغه به د لاسه ورکوي. دا نادرسته مطالبې د طالبانو د کوربه ممالکو څخه فکر کوم چې قیمت به افغان او افغانستان ورکوي، ځکه چې دوی په دې فکر کې و چې خواني د جمهوریت کسان لري کی او دوی خپل کسان ځای په ځای کی چې دا به یو ستر ستونزې وي. ځکه شاید زیات ممالک لا اوس هم آماده دي ته نه چې دوی ته په اروپایي ممالکو کې یا غربي ممالکو په مجموع کې دوی ته ویزه ورکړي یا حق د کار ورکړي.
که دوی خدي که بد دي که ډېر زیات ستونزې هم ولري، دوی فعلاً د افغانستان یو واقعیت ده. د افغانستان خاوره د دوی تر تسلط لاندې ده او په همدې لحاظ باندې نړۍ مجبوره ده چې له دوی سره خبرې وکړي، له دوی سره یو تعامل وکړي او بالاخره د افغانستان کنسلګری او سفارتونه یا دوی ته وسپاري یا د دوی نفر پکې هلته ومني تر څو هغه سفارتونه او کنسلګری په داخل د افغانستان کې د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې اوسیږي او هغه د کنسولي خدمات چې د افغانستان کنسولیان په مختلفو هیوادونو کې افغانانو ته وړاندې کوي هغه خدمات بغیر له دې چې له مرکز سره یا له کابل سره پاړیکه کې ووسیږي هغه ممکن نه دي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا یو معمول امر ده په اداراتو کې تغییر او تبدیل ستا. ځینې پخواني مامورین کېدای سي له قونسلګریو له سفارتونو څخه ایستل سوي وي. دا هم ښه کار سوی دی هم بد کار سوی دی. بد کار کچیرې په سلیقوي ډول یو څوک ایسته سوي وي خو طبعا هغوی ته ضرر رسېدلی ده، له اداري لحاظ هم ناسم ده. ولې کچیرې تصفیه روانه وي او د کارونو د بهبود او ښه والي لپاره دا کار سوی وي، نو زه فکر کوم د دې لپاره چې له سفارتونو او قونسلګریو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو یا د شخصي ګټو په خاطر د قونسلګریو د سفارتونو د کارولو د مخنیوي لپاره که پخوانی مامورین له دندو څخه ایسته سوي وي او نوي مامورین ورته ګمارل سوي وي تر څو له مرکز سره په اړیکه کې اوسیږي او افغانانو ته په اړوندو هیوادونو کې هم سالم خدمات یا مناسب خدمات وړاندې کړي، نو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام ده. په مختلفو هیوادونو کې قونسلیو او سفارتونو تصفیه ته ضرورت درلوده او دا ډول یو تصفیه یا چاڼ دا اړین دی. ولې په ځینو داسې هیوادونو کې چالته واقعا هم وړ کسان دي، ښه خلک مامورین دي، پکې داسې کسان دي چې هغوی د وطن ګټو او ملي نواميسو ته ژمن دي، نو زه فکر کوم د هغو خلکو ساتل به په قونسلګریو او سفارتونو کې ښه کار واوسیږي.
او په داسې حال کې چې طالبانو دا ونه دوه فعالان جاوید مومند او توریالی همت له اوږده زندان وروسته خوشې کړل، بلخوا د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت وایي په افغانستان کې خپل سر نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یادی استازولي او سفارت ویلي تازه د خپل سر نیونو په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی او دا موضوع هلته هم را یاده کړی ده. خدا چې دا ناسته کله تر سره شوې ده او په کومو موضوعاتو پرې نور بحث شوی ده جزئیات نه دي ورکول شوي. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بیلابیلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي لا هم د ویر او نامنۍ احساس لري. د په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان د تیر جمهوري نظام کارکوونکي معترضې مېرمنې د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې یې خوشې شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سر نیونو په اړه اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومته یې غوښتي وو چې خپل سر نیونې نورې بندې کړي. او تیره اونۍ په داسې حال کې چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغانستان په اړه سړه تیره شوه، خو د افغانستان دوه لوڼو جولیا پارسي او ولس کلنې نیلا ابراهیمي دوه نړیوالې جایزې وګټلې. د ښځو د حقونو فعالې جولیا پارسي د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین آنالز کلنۍ جایزه ترلاسه کړه او ولس کلنه نیلا ابراهیمي بیا د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2040 کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې وړ وپېژندل شوه. جولیا په کابل کې وخون کې وچه د 2020 کال اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د خزو په حقونو د لګیدلو بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړل او له همدې عملې درې میاشتې د طالبانو زندان کې تیر کړې.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه میکنند. با وجود همه چالش ها و موانعی به مبارزات خود با اراده قوی ادامه میدهند.
په ورته وخت کې یوې ولس کلنې افغان انجلۍ نیلا ابراهیمی هم د نومبر په 19 د ماشومانو د حقونو بنسټ کیډز رایټس لخوا د وڅلوي هیوادونو په 115 پیترماندانو کې د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. نیلا د 2020 کال اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه وه او یو زدهکوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هماغه وخته راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. دا دواړه جایزې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسي ته په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره اند ښځو څیره او غږ هم عورت بللی دی.
So our hopes and our goal for the work that we do in her story is to humanize the stories that are told about Afghan girls on a global scale, because so many of the times these stories are told from the perspectives of people who don't really understand what it is like to be an Afghan girl. So we want to give them a chance.
او سم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ مهمه موضوع دا وه چې طالبانو له کندهار، تخار، هلمند او نور ولایتونو وروسته په ننګرهار او هرات کې هم د ژوندیو اشیاو په تصویر او ویډیو بندیز ولګو. دغو ولایتونو کې د رسنیو استازي او خبریالان ازادي راډیو ته وایي کله چې طالبانو نه وپوښتل څنګه کېدای شي ټلویزیون دې د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي، ځواب یې دا و چې رسنۍ باید د امر بالمعروف وزارت پاڼې او ویډیوي راپورونه تعقیب کړي تر څو پوه شي چې کوم ډول ویډیوګانو اجازه شته. ازادي راډیو چې کله د امر بالمعروف پاڼو ته سر ورښکاره کړ، ویډیوګانو کې یوازې د خبرونو د اړوند ولایتونو د منظرو پرته بل څه نشته، خو کله چې د یو تحلیلګر یا مسؤول چارواکي کلیپ اچوي نو د ویډیو پر ځای یې غږیزه بڼه استفاده کیږي. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ورو ورو د راډیو دور ته بیرته ستنېدونکی دی او طالبان به ډېر ژر د نړۍ له سترګو نه د افغانستان اړوند حقیقتونو پټولو لپاره انځوریزې رسنۍ وسایل او امکانات له منځه یوسي. او پاکستان چې تېره اونۍ پکې خورا زیاتې امنیتي پیښې تېرې شوې، ورسره یوه ویډیو هم خپره شوه چې د دغه هیواد ځواکونه د خپلو مړو د انتقال لپاره وسایط او امکانات هم نه لري. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو ښیي چې د خیبر تیرا سیمه کې د ټي ټي پي په بریدونو کې د اتو وژل شویو پاکستاني عسکرو له جملې د دوو تنو مړي په خرو بار او د جګړې له ډګره ایستل کیږي. که څه هم پاکستاني ادارو ویلي چې دا سرتیری په جګړه کې نه دی وژل شوی او تندر وهلي چې له غرنۍ سیمې راښکته کول یې ګران کار و، خو فعالانو ویلي دا سرتیری پښتانه و او ریاست لپاره د پښتون وینه په مخالف او موافق سب کې یو شان بې ارزښته ده. دغه فعالانو د پاکستان په نظامي دولتي لیکو کې پښتنو ځوانانو ته پیغور ورکړی چې که د خپلې وینې ارزښت پیژنې نو د پاکستان لپاره د خپلو پښتنو وینه تویونه بس کړي. د یادونې ده چې تېره اونۍ له تیرا سربیره بنو کې وسلوالو له یوې پوستې نه اته عسکر له وسلو سره ژوندي ونیول او وتښتول، او دغه راځي د نظامیانو پر یوه پوسته باندې برید کې 12 عسکر هم وژلي، خو په کورمه کې بیا پر دوه فلنګ کوچونو ډزو کې لږ تر لږه 45 کسان چې ملکیانو وژلي او یولس نور ټپیان دي.
دغه طرف ته ډېر زور کوي چې دغه طرف ته وړو ځکه بلاګي کنه لوندې لاګي.
او تیره اونۍ په سعودي عربستان ریاض ښار کې د غربي سندرغاړي جنیفر لوپیز کنسرت د افغانانو په شمول د ټولې اسلامي نړۍ د وګړو غبرګونونه وپارول. د جنیفر لوپیز د کنسرت په مهال یوه خونه لیدل کیږي چې نڅاګرې ترې ګیر چاپېره تاویږي، هغه ټکی چې منتقدانو نیوکه پرې کړې ده او زیاته کړې ده چې د دې خونې او د نڅاګرو تاویدل ترې د کعبې شریفي او ترې د خلکو د طواف شباهت درلوده. که څه هم اسلامي حکومتونو د سعودي په دغه کار رسم نیوکه نه ده کړې، خو د طالبانو ځینو ملاتړو له خپل حکومت پوښتلي چې ولې په دې موضوع چوپ یاست. د طالبانو ملاتړي او پخواني مبلغ سید اکبر هغه ټینګار کړ چې د طالبانو حکومت باید په اسلام د ننګ دغه ډول موضوعاتو کې چوپ پاتې نشي، خو د طالبانو مخالفانو بیا ویلي شاید ټول اسلامي وادونه په ځینو مسایلو غبرګونو نه وخی، مګر طالبان به دا کار ځکه ونه کړي چې دوی د دوهې تړون ته ژمن دي. او اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې داسې ښکاري چې انسان له ماشینونو او روباټونو سره دومره عادت کیدونکی دی چې له ژوندیو موجوداتو سره به یې اړیکه ورو ورو ختم شي. تازه د جاپان په یو عبادت ځای کې د روباټیک کورنیو ژویو میله او ورته د دعا مذهبي مراسم پر ځای شوي. پخوا به دلته رواج و چې د شیجی ګوسان مذهبي مراسمو پر مهال به خلک کانډا عبادت ځای ته له خپلو ماشومانو سره راتلل او د اوږده ژوند دعاوې به یې کولې، خو دا ځل ورته ښځو او نارینه خپل روباټیک کورنی ژوي پیشوګان او سپین راوړي وو دعاوې ورته کړي. دا ځکه چې جاپان کې له 2003 کال راهیسې د ماشومانو زیږون خورا کم شوی او کورنۍ ژوندۍ ژوي هم په کمېدو دي، نو ځایي خلک خپل مینه په روباټیکو ژویو باندې ماتي. جاپان کې روباټیک ژوي د سونی کمپنۍ لخوا د ایبو په نوم جوړیږي او د مصنوعي ځیرکتیا په ټولو امکاناتو باندې سمبالوي. او سعودي عربستان سره له اوسه بیا د 2023 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ او کوربتوب لپاره د یو ستر او خیالي سټډیوم جوړولو چارې پیل کړي دي. د محمد بن سلمان په نوم دا تخیلي سټډیوم چې 2000 کسانو ظرفیت به ولري د ریاض ښار کې جوړیږي. د سعودي د سپورت وزارت وایي لاندې دغه سټډیوم کمپیوټري نقشه جوړه کړي او د سټډیوم چارې به د 2009 کال وروستۍ روبه کې بشپړ شي. دا سټډیوم به 2000 خاصو میلمنو او 300 خورا خاصو شاهي میلمنو ته د لوبو د ننداري سیټونه هم ولري. په دې ډیزاین کې د سعودي محلي توپوګرافي نه کار اخیستل شوی او د سټډیوم شاوخوا به د لمبا د حوزونو او سیدانی نور ورزشي سټډیومونو یو خارګوټی هم ولري. تروس هم معلومه نه ده چې د فوټبال نړیواله شورا سعودي ته د 2024 کال د نړیوال جام کوربتوب ورکوي که نه، خو سعودي لومړنی هیواد ده چې په دغه کال د لوبو بشپړ کوربتوب ته نوملیکنه کړې ده. او د تیر اونۍ بل خو جالب خبر له افغانستان او چې کابل کې د بخت کمبل پنوم د ژمنیو کمپلو د جوړولو لومړنۍ لوی فابریکه پرانستل شوه. دا فابریکه چې د پلچرخي سرتی پارک کې جوړه شوې 910 میلیون افغانۍ پانګونه پرې شوې او یوازې د 100 میلیون افغانۍ ماشینونه ورته راوړل شوي. د مسؤلانو په وینا په دې فابریکه کې د هیواد له خامو موادو وړۍ او پنبې څخه استفاده کیږي چې دا به د مالدارۍ او کرنې سکتور د پیاوړتیا تر څنګ د کاري فرصتونو په زیاتولو کې هم مرسته وکړي. د فابریکې مالکان وایي یا د فابریکې چې دم غړې 300 کارګر لري او د ورځې زر کمبلې تولیدي راتلونکو کلونو کې به کارګر 900 تنو ته لوړ شي او د ورځې 5000 کمبلې به تولیدول شي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر ونی د ازادۍ لپاره چپو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ له خپل سید شنواری سره مه هېروئ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
صبر تتوان شي نو بس صبر علي خان شي نه غم صبر تطوان شي نو بس صبر علي خان شي حکران حکران در پکلکی حکران در پکلکی ہس پہ نہ پوئے غم ز ہس پہ نہ پوئے غم ز ہس پہ نہ پوئے غم ز عشق بسو عشق بسو عشق بسو ساتم پزڑ کے عشق بسو ساتم پزڑ کے ہس پہ نہ پوئے غم ز
دلوبو ل میدانا ہر اونی ل آزادی راڈیو لدے انیس پروگرام سرا دا سپورٹ لڈگرا شور واوری او زوار تجربہ کری
ورزش دا سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنغت یو ور بیا بختیار ساحل ستاسو قربې ما او د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په خبرونه کې بواوري د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په ډېرخیزو سیالیو کې پاکستان او اماراتو نه سیالي ګټلې دي. افغانستان راتلونکي میاشت له زیمبابوې سره سیالي لري خو کرکټ بورډ لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر کړی دی. د فوټبال ملي لوبډلې تاجکستان او نیپال ته دوه دوستانه سیالۍ بایللې دي. د هندوستان او آسترالیا ملي لوبډلو ترمنځ د 15 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ د نومبر په 22 نیټه پیلېږي او د خبرونه په دوی نیمایي کې بیا ځانګړې مرکه درته لرو. دا ونه د افغانستان پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید د 19 کلنو ځوانانو په رواني کارکردګۍ د انتخاب په پروسې او راتلونکو لوبو غږېدلې ده. پیلې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو له روانو سیالیو کوو. د عربي متحده اماراتو په قربتوب د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د پل شویو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دریمه لوبه د چهارشنبه په ورځ د نومبر په 16 نیټه له پاکستان سره ترسره کړه، خو دا سیالي د 14 منډو په توپیر وبایلله. لوبه د کابل پر وخت سره 10 بجې پیل شوې وه چې پاکستان لومړی توپ وهنه کړې وه. د 245 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره پیلیز توپ وهونکو عثمان خان او شازیب خان اوږده ملګرتیا کړې وه او دواړو نیمه سلیزې وهلې وې. خو د افغان توپ اچونکو له ډلې خاطر ستانکزي او عبدالعزیز خان درې درې او نصیر خان دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان 19 کلنې لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو ته ورنږدې شوي وو، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې پرله پسې وکټې له لاسه ورکړې او په 24 خورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 221 منډې وکړې. دا ځل د افغان توپ وهونکو له ډلې وزیر الله اویا منډې وکړې. همدارنګه نصیر خان او فیصل خان بیا 24 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره علي رضا او فهیم الحق مخکښ توپ اچوونکي وو چې په ترتیب سره یې څلور او درې لوبغاړي سوځولي وو. د دې لوبلړۍ په لومړنیو دوه سیالیو کې بیا افغانستان پاکستان ته د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه او عربي متحده اماراتو ته د 169 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. لومړنۍ سیالي چې افغانستان له پاکستان وګټله هغه د نومبر په 15 نیټه ترسره شوې وه او د 100 منډو په توپیر افغان لوبډله پکې بریالی شوې وه. افغانستان د 302 منډو هدف ټاکلی و، خو د پاکستان لوبډلې ورکړل شوی هدف پوره نه کړای شو او د 100 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. په یاده لوبه کې د افغان توپ وهونکو له ډلې فیصل شینوزاده 123 منډې کړې وې، محبوب خان 450 او برکت ابراهیمزي 46 منډې کړې وې. د افغانستان په توپ اچونکو کې بیا نصیر معروف خیل څلور لوبغاړي سوځولي وو او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فیصل خان ګټلې وه. بل سیالي چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره شوې وه، افغانستان د 198 منډو په تفاوت بریالی شوی وو. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې په 500 اورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، 395 منډې کړې وې. دا ځل دوه لوبغاړو سلیزه وهلې وه. فیصل خان یو بیا په 104 توپونو 155 منډې کړې وې چې په پاړې کې 12 او 44 شاملې وې. او لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په 141 منډو ناسوځېدلی پاتې وو. عربي متحده اماراتو بیا یوازې 190 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې نصرت نورستانی، نظیف الله میری او خاطر ستانکزي دوه دوه او نصیر خان او حفیظ الله یوه وکټ اخیستې وه. د ولید چې افغان لوبډله به د نومبر په 14 نیټه خپل وروستۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره ترسره کوي او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نیټه پیلوبه لوبوي. د خبرونه په دې شیبه کې به درته د 19 کلن ځوانانو دوه مخکخو لوبغاړو لوبډلمشر فرید تسکین او امدارنګا د فیصل خان لنډي څرګندونه خبرې کړو.
او ډیر زیات خوشاله یم چې د پاکستان او د متحده اماراتو په خلاف باندې د دوه سلیزې وي. نو خامخا سره خوشاله کی چې دوه سلیزې وي. کورنۍ سپورټ خو ډیر زیات وو ځکه چې کورنۍ سپورټ نه وي. نو په دې مرحلو دومره هلو ځلو ته سړی داسې په آسان نه شي رسېدلی. نو کور کې سپورټ خو ډیر کوي خو د ورونو ډیر زیات سپورټ ده. او ستونزې خو مې ډېر لیدلې دي خو هغه ستونزو باره کې غږېدل سړی نه دي پکار. خو بیا هم شکر باسو چې د افغانستان مسکلونو ته استازیتوب. نو هر میچ کې مې دا هر میچ نه مخکې مې دا پلان یې چې زه سلیزه ووهم. نو اول وخت کې چې زه کله میدان ته ځم نو هغه پیچ کنډیشن وګورم چې سخته نو نو بیا لږ سخت حالات کې روم. نو که چېرته سخت حالات تیر کړم نو بیا هغه څومره ډاډ بالونه ما وباسلي نو هغه بیا پنځوس رنزونو نه بعد بیا زه هغه ته بیا ادامه ورکوم هغه بیا کوم. په نړیوال کې خو کین ویلیمسن مې د خوښې لوبغاړی دی ځکه هغه په میچ کنډیشن سره آرام لوبه کوي او میچ وړي نور ته که شاټونه وي دی ور سره لاندې لوبه ډېره کوي. نو په دې خاطر مې هغه ډېر زیات تکلیف وم. او د افغانستان په لوبډله کې ټول خلک لوبغاړي دي خو ابراهیم صدران ډېر ښه کلاس لوبوي هغه په دې خاطر خوښېږي.
تخلص مبارکی کا زو ہم نو ازش کله مکتب کیو مواد را زیاده مطالعه کوله زمون پختو امتحان نو وختو پختو پرچو نو زکله چې ما مطالعه کوله کتاب مطالعه کوله نو کې بازی لوتو نو چې ما به زکړی وای نو هغه کې تسکین هم یو لغت را ولو چې دغه معنا سکون یا آرام. نو بس سمو غوجه ما په خپل ځان د انتخاب کړی دا نو ما ځان ته تسکین ته خلاص انتخاب ما خوری را زیاده خوری کردی در کزو ویم در او تکلی کی که چیزا لگیا ایم ما خوری کوم پا غبر دمیسٹیک کی نو مالی را زیاده خوری کردی در غینا بعد چکلن ایرانو سکلنو کیم تا انتخاب شوم نو من سر کو چیز تقریبا در بینده میشتی کی که چی من سر لگیا دی کاغا فیلنگ برخی بالنگ برخی بیٹنگ برخی منگا اول کیم پا پکتیا کیو که در غینا بعد کبل کی منگیو کیم لرلو تم را سروی هغه نه بعد بیا خوش ته لاړو. نو موږ سره ډېر زیات کار شوی ده ډېر زیات کار لوبډلې سره شوی ده بیا دلته راغلو د میچو موږ میچونه تقریبا سوله سره چې مخکې راغلی دلته موږ یو کیمپ درلود. نو په ځان باندې مې ډېر زیات باور ده او ډېر پوره چمتووالی سره راغلی یم. همدغسې لوبډله چې جوړه شوې ده نو لوبډله باندې ډېر زیات باور لرم چې انشاءالله دغه سیریز به هم ګټو. دغه نه بعد بیا شکب ته روانو په خیر. نو شکب ته پر موږ ډېره زیاته مدګي نیولې ده او انشاءالله شکب کې به موږ خیر لوبې کوو شکب به موږ
انشاءالله.
واقعا اول میچ خو لږ څه پرېشر کې هم وو ځکه چې موږ اول میچ وو داسې لیول کې اول میچ کې ما چې کله 500 وکړه ما کوشش کولو چې غټ اننګس پسې لاړ شم خو رن آؤټ شوم. دویم اننګس کې اوسلی اوسلی ناٹ آؤٹ کول زمانه نشه لګې موږ داسې ده ځکه موږ هیڅ کوشش کوم چې آرام لوبو کم سلو لوبو کم زما دا کوشش کې 500 اوور یې غواړم چې 500 اوور لوبو کم 500 اوور پوره لوبې سره لاړ شم او کغه ټي 20 میچ شل اوورې نو کوشش کوم شل اوور پوره ووایم. نو زما نه چلې هم دا گیم دا ما شروع نوم داسې سنگل 1-2 یو دوه رنز کول دي. نو زما نه چلې گیم دا چې زه راوړم لوبو کم پوره ورې وو پرنشیپ نو کوم ډیر زیات خوند واخستو ځکه چې اول لوبه کې تقریبا 14 پلس پرنشیپ شو نو هغه دې ماشاءالله ډېر ګټ ګټ شټونه وویل. او په دویم اننګس کې دویم میچ کې خو ماشاءالله ډېر ښه پرنشیپ شو تقریبا 250 پرنشیپ شو کوو هم دغه کې خو مې ایستا شټونه ډېر خوښ شول. بیا هغه نه بس ټیک روټیټ نو هغه سنگل یو دوه رنز کول دا مې ډېر زیات خوښ شول.
ورزش مو ل ایتیات لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې چې له زیمبابوي سره د لوبو نیټې په ډاګه کړې دي خو لا یې یادو سیالیو ته لوبډلې نه دي اعلان کړې. ټاکل شوې ده چې افغانستان له زیمبابوي سره په راتلونکي ډسمبر میاشت کې درې لوب لړۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ ادارې چې په تیر اکتوبر میاشت کې د یادو لوبو د ترسراوي خبره کړې ده خو لا هم دې لوبو ته لوبډلې نه دي اعلان شوې. کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبلړۍ د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي چې پکې درې شل ورځې درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په نهمه یولسم او دولسمه نېټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په پنځلسمه اولسمه او نولسمه نېټه ترسره شي او دوه ټیسټ سیالۍ به د ډسمبر میاشتې په شپږشتمه نېټه پیل او د جنورۍ په دویمه نېټه به پای ته ورسیږي. د ویلو ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په شپږمه نېټه د زیمبابوې پلازمینې هرارې ته سفر پیل کړي، خو لا د دې سیالیو لپاره د افغانستان لوبډلې نه دي اعلان شوي. د نابینایانو یا ړندو د نړیوال شلوري جام لپاره د افغانستان لوبډله په ډاګه شوه او پاکستان ته رسیدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ړندو یا نابینایانو د شلوریز نړیوال جام لپاره د خپل شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې په اعلان شوې لوبډله کې اباسین سیلاب د افغانستان لوبډل مشر دی، دغراز فهیم، شرافت، فرمان الله، سمیع الله، عبدالله، اسدالله خان، غلام خان، بریالی ساحل، سردار ولی، عبدالملک، اجمل، روحلا، دوران، عزت الله او ذبیح الله هغه لوبغاړي دي چې په لوبډله کې شامل دي. په پلان کې ده چې د نومبر میاشتې په درویشتمه نېټه د ړندو یا نابینایانو شل ورځ نړیوال جام پیل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د دغه لوبډلې د ټاکلو لپاره له تیرو څو اونیو راهیسې د 500 لوبغاړو ترمنځ تمریناتي کمپونه ترسره کړل چې په پایله کې یاد 14 لوبغاړي غوره شوي دي. افغان کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې اداره د معلولیت لرونکو نابینایانو لوبغاړو ترڅنګ ولاړه ده او هر وخت به دغه سیالۍ ورته چمتو کوي.
نو تقریبا دلته مونږ په درې کرټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا B1 ورته ویل کېږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. په دې کې دویمه کټګوري کې چې کوم دي مونږ B2 لرو. B2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 50% پورې دوی یو څه ویني. او به دریم کټګوري کې مونږه B3 لرو. B3 هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا او د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 20% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغه نورمال کرکټ چې هغه کې یارکار، بونسر او ابریکر دیګه دا بال نه وي. فقط مونږ د بلند کرکټ کې دوه رقم بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې اولس کس لوبغاړي چولې شو چې نورمال کرکټ په شان دي. خو مونږ په دې کې درې کټګورایز لرو چې B1 B2 B3 B1 مونږ څلور کس ټیم کې هم کولای شو، B2 چې څلور کس او B3 چې درې کس. د B1 د بار چې رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، ریج B1 رننګ نشي کولای. او د B1 یو رننګ چې په دوی سابېږي، د ډبل په ضروري سابېږي، ضروري په دوی سابېږي.
ډېر زیات خوشاله یم چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمينه ساده کړی چې مونږ ته د کیمپ تر شوې ده او مونږ د کرکټ بورډ د چتر د لاندې د کیمپ تر سره کوو. خوشاله ډېر زیات منندوی هم د کرکټ بورډ. ان شاء الله سل مسلو کې مونږ آمده خو خپل مهنت او کوشش کوو، رزلټ د الله په لاس کې دی.
همون ته ډېر د خوښۍ زیاده چې دا کرکټ بورډ دغه کم نابینانو ته په لار اچولې او دې کې ان شاء الله نابینان ډېر زده کړې کوي او کم روان دی، تمرینات جاری دی. موږ ډېر خوښ دی کم نه. ما خو خپل د لسم کال دی چې هم دې بخش کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړي، خپل کوچ هم مالته کړي انډیا کې. نو زما لس کاله کېږي دی بلین کرکټ کې کار کوم.
نوم یې فرمان الله زیارمل دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. دغه کیم د چمنګ راغلی او ماشاءالله خه کیم دی لوبغاړ ډیر خلو بیږي، ډیر خوشاله یو منګل ته منګا ډیر څه زده کړه او زده کوو ان شاء الله. او په دې هڅه کې چې افغانستان لپاره خو لو بیږي او خو سیالي وکړو. قدر تا وایم نړیوال جام لپاره خو منګا ان شاء الله به خیسل په سلامه دی او ډیر خواري مکړی دي او غواړو چې خپل هیواد لپاره ډیر بریا وراو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس د فوټبال ډګر. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه دوستانه سیالۍ د تاجکستان او نیپال هیوادونو پر وړاندې وبایللې. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس لومړنۍ سیالي د افغانستان او نیپال ترمنځ ترسره شوه چې دغه سیالي 2-0 پر وړاندې نیپال وګټله. د نیپال پر وړاندې سیالي د نومبر په 14 نیټه د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې ترسره شوه چې نیپال لوبډلې د لوبې په دویم نیمایي کې 2 ګولونه ترسره کړل او په دې سره یې دغه دوستانه سیالي له افغانستان وګټله. همدارنګه دویم سیالي د کوربا تاجکستان او افغانستان ترمنځ د نومبر په 19 نیټه ترسره شوه چې په یاد سیالۍ کې د تاجکستان لوبډله بریالی شوه. تاجکستان د لوبې په لومړۍ او دویم نیمایي کې 3 ګولونه وهل خو افغانستان بیا یوازې د 1 ګول په وهلو بریالی شو. د افغانستان ملي لوبډله بیرته کابل ته ستنه شوې ده. خو د فوټبال فدراسیون د فیسبوک پر پاڼې په یوې خپرې شوې ویډیو کې نوي ټاکل شوي روزونکو عثمان توشوف ویل دي چې دغه سیالۍ په دې موخه دي چې د افغانستان لوبډله او لوبغاړي وګوري. هغه که څه هم ویل دي چې د پدې لوبو کې ورته ګټل او بلل ډیر مهم نه دي خو ورته تر ټولو مهمه دا ده چې لوبغاړي وګوري او د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره ترې غوره لوبډله وټاکي. د هند او استرالیا ترمنز د ټیسټ لوبلړۍ لومړی لوبه به د نومبر په 22 نیټه پیل شي. د کرکټ د مشهور ویب سایټ کرکټ فو د معلوماتو پر اساس لومړنی ټیسټ سیالي به د پرت په لوبغالي کې د نومبر په 22 نیټه پیلېږي او په 26 نیټه به پای ته رسیږي. همدارنګه په دې سفر کې به دواړه لوبډلې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې دویمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 26 نیټه په ادلیټ لوبغالي کې پیلېږي. دریمه ټیسټ سیالي به د برزبن په لوبغالي کې د ډسمبر په 14 نیټه پیل شي. همدارنګه د ډسمبر په 26 نیټه څلورمه ټیسټ سیالي په میلبن لوبغالي کې پیلېږي او د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي به د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3 نیټه د سیډنی په لوبغالي کې پیل شي او تر 8 نیټې به دوام وکړي. د رپورټونو پر اساس چې دا د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپینشپ اړوندې سیالۍ دي. د ټیسټ چمپینشپ په سیالیو کې تر دې دمه آسترالیا 2 سیالۍ کړې دي، 8 ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 9 ده. هندوستان که څه هم د نمرو مجموعه 8 ده خو په 14 سیالیو کې 8 ګټلې دي او 15 بایللې دي. دواړه هغه لوبډلې دي چې د دې لوبلړۍ نه وروسته به څرګند شي چې پایلوبې ته څوک رسیږي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې رازو ځانګړې مرکه درته خبرو. لکه د خبرونه په پایل کې مو چې یادونه وکړه، دا ځل په خوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی په دې مرکه کړې ده چې د افغانستان 19 کلن لوبډله څنګه ټاکل شوې ده او دا هم ولیدل چې په دې لوبډله کې ځینې لوبغاړي تر ټاکلي عمر زیات عمرونه لري. نور په مرکه کې ووري احمد صاحب خبرونه ته بیا هم درته هرکلی کوم. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د 19 کلنو ځوانانو ټاکل شوې لوبډلې په 3 اړخیزو سیالیو کې تر دې دمه د پاکستان او اماراتو خلاف ښې لوبې کړې دي. ستا لاندې دغه لوبډله ښه غوره شوې او که څه نور لاملونه یې دي؟
سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. بالکل، دا لوبډله په اول ځل باندې په ډیر کم وخت کې انتخاب شوې. انتخاب پروسه ډیر زر تر سره سوا او ډیر زیات تمرینات هم نکړل. لکه په خوا به سي د منګ نورو د ملي ټیم نو نسکرون لوبډلو تر سره کول او سفرونه هم پیل کړ په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزتر دا د مزلې دلی دي. لاملونه دا دي چې د هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له ګوربت سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوی وو. نو دوی خورا با تجربه دي او ډیر کرکټ شاته پروت ده. نو امکان دي او لاملونه دما پان باندې کېدای شي د غټ لامل وي چې دوی ډیر په دومره کمه پروسه د انتخاب او تیاری کې پاکستان غوته پیاوړي ټیم او نورو ټیمونو ته ماته مرکي او خزلېږي. هم
په دې لوبډله په ټولنیزو رسنیو کې یو انتقاد هم شته چې د لوبغاړو عمرونه خلک وایي چې زیات دي. ته ورسره مغږی
بالکل عمرونه په لحاظ باندې د دوی د افغانستان کرکټ بورډ سره کوم ریکارډ پروت دی خوانه لګیا دی نو خامخا لوبغاړي چې دی لوبغاړي پټ نه پاتې کیږي لوبغاړي خو نور لوبغاړو سره لوبه کوي ریکارډونه پاتې کیږي د عمرونو د کرکټ لاغه حساب نه به خلک د امکان ولري چې دغه انتقاد کوي او امکان دی ولري چې د انتقاد پر ځای هم وي
کستا سي په خبره د لوبغاړي عمر زیات وي یا تر 19 کلونو غټ وي نو دا په تخنیکی لحاظ کرکټ ته یا د هغه ملک کرکټ ته ستاوال لري او د دې ترڅنګ د کرکټ آسیایی او نړیوال شورا به په دې برخه کې څومره جدي ده
بالکل د دې بهترین سوال کړی دا آی سی سی همیشه په دې باندې تاکید کوي چې تاسو ځوان لوبغاړي د دې لپاره انتخاب کړئ کرکټ د عمر لوبه ده کنور ټول لوبي وګورو د ټول دنیا کې سر څومره لوبي کیږي دغه کې کرکټ واحد د سی او لوبه ده چې عمر پکې ډیر زیات ضروری ده او نسکلن په دې معنا نه دی چې ورکاپ دی وګټل سی یا دی شاکاپ خامخا وګټل سی نسکلن په دې معنا دی چې ځوان لوبغاړي باید پیدا سی او د ماډرن کرکټ د پاره وروزل سي د تیم هغه ضرورتونه ته په نظر هغه لوبغاړي یا قسم لوبغاړي وروزل سي ځکه سي آی سی سی دوی ته ایشاکا پور کې ورکا پور کې نو ټول د بهترینو ملکونو د انډر 19 ټیمونو سره ولوبيږي او په دې باندې په هسي سره ماته وس نور څومره کار پکار ده کوچی په دې په هسي کرکټ بوډي په هسي دوی په خپل باندې په هسي سره روان څومره مونږ ته مهنت ضرورت ده چې مونږ د ملي ټیم جوړ شو او آر انډر 19 لوبغاړي چې کله دې انډر 19 د دوه کلنه پروسه ختموي لغنه روسته بیا یو بل پروسه شروع کیږي چې د ملي ټیم ته لار پیدا کړي جن وروسته بیا انډر 23 ته انتخابیږي بیا ای ټیم ته انتخابیږي بیا ملي ټیم ته انتخابیږي بیا په ملي ټیم کې یو ډیر وخت تیرولو ته ضرورت لري چې د ډیر تمریناتي لوبي وکړي لغه ماحول سره ځان بلد کړي لغه غټ کوچ سره ځان بلد کړي او هغه تخنیکونه او هغه مهارتونه باندې کار وکړي تر څو پورې دی جوګسي چې د نورو ټیمونو د نورو ملکونو د ملي ټیمونو خلاب کارکردگی وکي نو دا په خپل باندې یو 15 کلن شپ کلن یو کلن پروسه ده کچې ته په انډر 19 کې د تا عمر غټ وی او تلغنه رستم یو 15 کلن پروسې ته ضرورت لري نو د تا عمر سدا بیا د مراد د دې جوګه کیږي نه ستدي د ملي ټیم د پاره ډیر وخت لوب وکي ته به بیا د کرکټ سره ډیر زر خدای پامانی کې نو زیانونه دادي چې ډیر وخت او دغه د وخت انویسمنت د کوچینګ انویسمنت د پیسو انویسمنت دا ټول څه دا بیا پر ځای باندې نه دي نو دا بیا پر ځای باندې نه دي لګیدلی او د دې بیا څه دا لګټنه نقصان ډیر زیات
د نولس کلونو ځوانانو په لوبډله کې تر دې د مې اواز فیصل او تسکین خطو په وهنه کړی دا فکر کوي نور تو په هون کې هم وردی
بالکل تسکین خان سے منگر ٹیم کیپتان ہم دا وکٹ کیپر بیٹسمین دا فیصل خان اوپنر بیٹسمین دا فیصل خان سے دا او تسکین دوڑ اپ کورنے کرکٹ کی ڈی زیات کے ریکارڈو نے لری او دوی خورا تجربہ لری لکه څنګه سے مخ کے ماضی کرو کہ نور کو مالکان سے تللی دینو دوی زیات تجربہ لری او ڈی زیات کرکٹ کڑای دا نو دوی نن دا توقع کیدای شي نو لوبغاړي هم ډیر کړي ټیلنټ او استعداد په نظر ورته وګورو ډیر تکړه دي ډیر ښه دي او کیدای شي له کنډیشن سره د پچونو سره د دوی اجسمنت لانی سی وي وخت به ولګيږي خو توقع تر کېږي چې هغه مخ پرفارمنس وکړي
افغانستان بدا زل د آسیا جام د ګټلو چانس ولري یوازې په 2013 کې آسیا جام ګټلی وو فکر کوي د غلوبډله هم دا ورته لري
بالکل د دې ټیم تجربه ته څنګه ګورو او لوبغاړو ته ګورو نو دوی خو به مونږه و خبره کوله چې لوبغاړي لک ټایم ته ضرورت لري چې پریشر وانخلی د غټو ټیمونو خلاف خو وزلیږي. نو لدوی نه دا توقع سته دا ټیم باید څه ده ورلد کپ هم وګټي, دا ټیم څه ده باید ایسیا کپ هم وګټي, دا ټیم نه ډېر زیات توقعات دي. دومره داسې یو ټیم چې دومره د کرکټ یوه بېغزنه او ډیر عمر د کرکټ کې بوخت دي, نو دوی نه دا توقع کېدای شي چې دوی باید اسیا جام او ورلد کپ دواړه وګټي.
اخری پوښتنه دا کوم چې د 19 کلنې لوبډلې د انتخاب پروسس یا پروسیجر څنګه وو پخوا او اوس ستا لاندې څنګه ده؟
پخوا خو دی انډر 19 پروسس یو ډیره بوګدا وا او تاسو خپل باندې شاهدانی سي د کرکټ د 19 کلنو پروسې به کم از کم یو کال تقریبا د انتخاب پروسې به شپږ میاشتې تر یو کال پورې وو, بیا به ټیم انتخابی ده, بیا به تیاری سی ده تقریبا دو کال نیول سی ترسو پوری اغا لوبغاڑی سی اغا پا هر نگان برابر دی, زوانان دی او غوبندیر کارو سی پا هر ارخیز کار پیو سی پا تخنیکونو باندی فیزیکی برخو دیمیچونو پا تمریناتو باندی او اغا پریشر ترلری سی سی دوی ده غټو میچونو کې اخلي او دغه لوجنه میچونو بایلی چې هغه ذهني برخه ده. نو بیا به چې دا لوبغاړي چې دي مخکې سفرونو ته او نورو ځایونو ته به د دوی سفر پیلېده او ډیری به ډک لاس راتله. اوس دغه پروسس چې ده لږ په ډیر کم وخت کې کیږي, شارټ وخت کې کیږي, ډیر تیز کیږي, نو دغه یو څه توپیر لري. امیدونه ستاله دی انډر 19 نه سې ډېر څه وکړي او ډېر لاسته راوړنې ولري.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وا, تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Thank you. تا ته مظلوم پیغام سره